دم بکاریم برای سیری مردم بکاریم برای مردم بیچاره.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته ښه راغلاست. ویم تخنیکي چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې نن د افغانستان د سولې د لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وه. په دې ورځ 250 کمیټو خپل مشرتابه وټاکل او اوس وخت د جرګې د عمومي اداري پلاوي د ټاکلو لپاره رایې اچونه روانه ده. په دې مورد به تاسو ته مکمل جزئیات درواورو. دا هم اوري چې لنن یو کال مخکې په همدې ورځ، یعنی د اپریل په 13 باندې په کابل کې 9 افغان خبریالان په یو ځانمرګي برید کې ووژل شول. په دې منځ کې درې د ازادي راډیو خبریالان هم شامل دي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وایي.
پایل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولس ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې تحریم کړي وایي د تحریم پریکړې په خپل ظاهره. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او د شخړو د کمېدو لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن د ولادیمیر زلنسکي رسمن د هیواد د ولسمشرۍ د انتخاب تو گټون کې اعلان کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو دولس ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتي لویې جرګې تحریم کړي وایي د تحریم پریکړې په خپل ظاهره. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو لپاره بحثونه روان وو. ښاغلي سیاف پرون د جرګې ګډونوالو ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې دا هیله من دی چې هغه سیاسي شخصیتونه چې دغه جرګې تحریم کړي حداقل د جرګې د وروستۍ ورځې په غونډه کې ګډون وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله یې له تحریمونکو او د دې غسلاکار حکمت صافی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده او هیڅ کله به هم په دې جرګه کې ګډون و نه کړي.
موږ د دغه غونډو وسم خلاف یو، سبب هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو.
طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بلل. نن د دې جرګې دوهمه ورځ ده خو د اختلافاتو له امله تر اوسه د رئیس هیئت غړي نه دي ټاکل شوي. یوازې 250 کاري کمیټې جوړې شوې دي. د جرګې تنظیمونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جرګه به چې ټاکل شوې وه پنځشنبه پای ته ورسیږي، څو نورې ورځې هم وغځېږي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون او نن له پاکستاني لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. د خبره شوې خبر پاڼې له مخې پاکستاني چارواکو ښاغلي خلیلزاد ته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د شخړو د پای ته رسېدو لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته چمتو دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ لوی درستیز قبر جاوید بجوا په ګډون له یو شمیر چارواکو سره خبرې کړې دي. د خبر پاڼې په وینا خلیلزاد د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونه چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د ملاتړ او د سیمې د ثبات او سوکالۍ د یو پراخ لیدلوري لپاره یې کړي وستهیلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی خلیلزاد به په دې سفر کې چې د مۍ له یولسمې دوام کوي بیا په قطر کې له طالبانو سره بل دور خبرې ترسره کړي. ازادي راډیو نن د خپل دریو وژل شو خبرالانو په ګډون د لسو خبرالانو یو کلن انتلین تازه کوي. سباون کاکړ، عباد الله حنانزی او فرشته محرم دورانی او نور خبرالان او تصویر اخیستونکي یو کال مخکې د سور په لسمه، یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یو ځان وژون کې حمله کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی ووژل شول. تیر کال په همدې ورځ د بي بي سي او خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبرالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د دریو وژل شو خبرالانو په ګډون په پیښه کې د ټولو وژل شو خبرالانو د یاد تازه کولو دغه مراسم ازادي راډیو په کابل کې د افغانستان د خبرالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی و ایران له وی لارې تیل نه صادروي، ایران له شپږ نور لارو هم تیل صادروي چې له دې ټولو لارو واشنگتن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه باید تیل صادر کړي او پرې نګدي چې امریکا پریکړه عمل شي. نږدې اونۍ مخکې د ایران استر مشر آیت الله علی خامنه‌ای هم ویلي چې هیواد هر څومره تیل چې وغواړي صادر به کړي. واشنگتن د اپریل په 28 اعلان وکړ چې د مې تر دوهمې وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایران تیل پیری. واشنگتن ویلي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. اټکل کېږي چې 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلن وویل چې دغه بې هویت پاڼه ماشومان چې اوس په عراق کې له داعش څخه تصفیه شوي سیمو کې په کمپونو کې اوسې د په وینا احتمالي بشري بم دی. له زیږون را په دې خوا خنډونو په نوم هغه راپور کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې د عراق حکومت د دغو ماشومانو د زیږیدو تصدیقونه نه مني ځکه هغه د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا صادر شوي دي. او د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن ولادیمیر زلنسکي رسمانه د هیواد ولسمشری د انتخاباتو ګټونکو اعلان کړ. دغه کمیسیون د اپریل د 28 د ولسمشری د ترسره شوو د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه نن اعلان کړه. د دغې نتیجې له مخې زلنسکي چې د تلویزیون کمیډین دی د څه باندې 43% رایو په ګټلو سره خپل رقیب پخوانی ولسمشر پیتر پروشنکو ته ماتې ورکړې ده. پروشنکو څه کم 25% رایې ګټلې دي. د انتخاباتو کمیسیون په دغو انتخاباتو کې د مستحقو رایو ورکوونکو شمېر څه باندې 1.5% خوځلې ده. ټاکل شوی چې زلنسکي د جون د میاشتې په لومړیو کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
نوریا سنوریو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې بیرته هم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وه. په دې جرګې کې نن 250 کاري کمیټو خپل مشران او مشرتابه پلاوی وټاکه او کاري مخته یوړ. د جرګې یوه غړي شنکی کړو خیل وایي لنن پورا یو کال مخکې د ازادي رادیو د دریو ځوانو خبريالانو په شمول نه افغان خبريالانو او ګڼ نور ملکيان په ششدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې او وژل شول. د افغانستان لپاره د امریکا د سولې خاص استازي زلمی خلیلزاد په دې مناسبت ویلي دي چې د دغو خبريالانو سرښندنو او قربانیو ته سلام کوي او ستاینه یې کړې ده. د ویلي دي چې موږ دیموکراتیکو اصولو ته درناوی لرو او لدی لاري غواړو چې سوله مخته یوړل شي. د ازادي رادیو دی وژل شوی خبريال عباد الله هننزي میرمن وای
چیزی که بیشتر مرا رنج میتنه بودن هننزي کنارم است. نه تنها همسفر زندگیم بود بلکه او بهترین همرازم بود، بهترین دوستم بود.
د اړه باندې د ازادي رادیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا نن یو غټه غونډه هم نیول شوې ده. نور مسایل هم لرو تر پای سره پاتې شي. بیا هم خره غلی راځو لومړی مطلب ته. نن د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وه. په دې ورځ باندې د 250 کمیټو لخوا مشرتابه پلاوی د خپلو کمیټو مشرتابه پلاوی وټاکل شول او اوس وخت ویل کیږي چې د جرګې د عمومي مشرتابه لپاره چې مرستیالان او منشیان به پکې وي ټاکنې روان دي. ناجیه صاپی په دې اړه باندې لمر سره ورستي جزئیات د کابل استودیو شریکوي.
بلې ډېره زیاته مننه سنګزی صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د سولې مشورتي لوی جرګې د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره انتخابات پای ته ورسېدل او دا مهال رای شمیرنه روانه ده. د جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف شیبه مخکې ویل چې د ټاکنو په نتیجه کې به 15 مرستیالان او 15 منشیان وټاکل شي.
انتخابات صورت گرفت، معاونیت، منشیګری همه همیشه تشریف دارن و عهد حضوری از اینا شمارش صورت میگیره. معاونان 5 نفر از 2 نفرش خانم بباشه، منشیان 5 نفر از 2 نفرش خانم بباشه.
همدارنګ د یادې جرګې 250 کمیټو مشران او منشیان هم وټاکل شول. د سولې مشورتي لوی جرګې هر کمیټه یو اتیا غړي لري. د جرګې یو شمېر غړي بیا لدی اندیښمن دي چې ممکن دغه جرګه سو نور ورځ د هم وغځيږي. د جرګې یو غړي لینا شیرزاد ازادي رادیو ته وویل
اگر اینا تلاش بکنن که آن چی که میخواهن پیش ببرن میتونه که جرگه در روز که تنظیم کردن به پایان برسه. در غیر از او ما فکر نکنیم.
خود سولی مشورتی لوی جرگی د جوړیدو کمیسون مرستیال ضیاء الحق امرخیل ازادي رادیو ته ویل چې د لوی جرگی کارونه د محل ویش په اساس روان دي او په ټاکلي وخت به بشپړ شي.
تر اوسه پورې خو منګ د تقسیم اوقات نه وروسته نه یو پاتې، د محلویش په اساس صحیح روان یاسو، ځکه سبا مکمل ورځ لرو، بل ورځ هم لرو، بنان دوه ورځې نور لرو. نو ان شاء الله که خدای کول په خپل محلویش او په خپل تقسیم اوقات به برنامه تکمیلیږي. بیا هم که اړتیا دیته وه یا همدارنګه ضرورت دیته وه چې بحثونه نه و تکمیل سوي، بیا به د جرګې مشر او همدارنګه اداري هیئت تصمیم نیسي.
خغلی مرخیل زیاته کړه چې د جرګې د کمیټو د مشرانو تر ټاکل کېدو وروسته یا د کمیټو عملاً کار پیل کړی. په دغه سل ورځنۍ جرګه کې به پر دې بحث وشي چې له طالبانو سره څنګه او پر کومو شرایطو سوله کېدای شي. بلې سنجې صاحب
ډیره زیاته مننه کوم. ناجیه صاحبی وه له موږ سره یې له کابله خبرې کولې. وی ویل چې نن د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ وه. د همدې جرګې د تنظیمونکي کمیسیون مرستیال او د افغان ولسمشر اشرف غنی لوړپوړي سلاکار ضیاء الحق امرخیل همدا شېبه راسره د ټلیفون په کرښه دی. له دوی سره به تازه خبرې هم وکړو، نوي جزئیات به له دوی واورو او خبرې به ورسره کوو. امرخیل صاحب ډیره زیاته مننه چې په داسې مصروفه ورځ له موږ سره خبرې کوئ. اول خو په همدغه وروستي پیشرفت راته وایي چې څوک څوک مرستیالان شو او څوک منشان شول د جرګې لپاره.
ډیره زیاته مننه از خپل صلاحونه تاسو همدارنګه د ازادي جهادر د افغانستان شریف او نجیب ولسته وړاندې کوم. خوشبختانه نن یو مهم ورځ وه. په دې مهم ورځ کې جرګه کې کافي کارونه مخته لاړل. د جرګې د 150 د کمیټو رئیسان منشان وټاکل سو چې ډیره برخه یې ښځو تشکیلوله، مبارزو خویندو تشکیلوله او همدارنګه د اداري هیئت منشانو او معاونینو ته همچنان ټاکنې ترسره شوې. صندوق کې ښودل سو او د جرګې یو مهمه لاسته راوړنه ده چې د جرګې ګډون کوونکي په ډیموکراسۍ باور لري، په رایه باور لري، په ټاکنه باور لري او د ولس ارادې ته احترام لري. نو خوشبختانه دغه ټاکنې ترسره شوې دي. په نیم ساعت کې تر یو ساعت پورې به نتیجه اعلان شي او اداري هیئتونه به ټول تکمیلېږي او سبا بل خیر سره په اجنډا باندې بحث کیږي او 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 هغه موارد باندې به بحث کیږي چې کوم په اجنډا کې شامل دي.
مننه ښاغلی امرخیل. غواړم پوښتنه چې نن کاري کمیټو چې 250 بشو خو کیږي، دوی ویل چې خپل کار پیل کړی دی زینو کمیټو کې، ولی دغه ریپورتونه راغلي وو چې غوا کې دوی ته سوالونه لمخ کې جواب شوی و. هغه سوالونه چې باید دوی بحث پی کړی وای او زینو ویل چې زینې کسان انتصاب شوی دي، یعنی داسې یو څه مقرر شوی دي دوی باندې مخکې لمخ د کمیټې د رئیس په توګه باندې آتا نمونه زینو اخیستې دي. دغه ریپورتونو پاره باندې تاسو وایي
هرگز نه، یعنی خدای شاهد ده چې د تلویختو کمیټو نن مې زیاته لیدنه وکړه د ټاکنو په دوران کې. یو احساس دلته موجود ده، احترام متقابل موجود ده، آرامش موجود ده، د یو بل نظر ته، ارادې ته او همدارنګه غوښتنو ته درناوی په کمیټو کې کیږي په ډېر شفاف شکل باندې. د 100% شفافیت درلودل. هم کمیټو رئیسان وټاکل سو، هم منشیان وټاکل سول او هم همدارنګ نن اداري هیئت معاونینو منشیانو لپاره صندوق کې خودل سو. دا اوس دغه لحظه چې تاسو سره زه تالار نه خبرې کوم، زه دلته ګورم چې د ټول کاندیدان په خپل د پروسې نه نظارت کوي. ټول منشیان ته چې منشیتوب ته کاندید دي، نوماندان دي، خویندې ورونه په خپل نظارت کوي چې کم تر کمه تعداد چې دا 19 نفر وي معاونینو ته کاندید دي او 13 نفره منشیانو ته کاندید دي چې تقریبا په حدود د 50 تنه کېږي او 50 تنه په خپل نظارت کوي، په خپل ناس دي چوکي ورته کې خودل سوي دي. دوی په مخ کې شمیرنه جریان لري.
غواړم یو څه پوښتم، کېدای شي دا یو زوړ رسم وي، خو څه فکر کوي چې دغه ټول وخت د ټاکنو باندې ځای کول دا څومره خپل دغه د پروسه زندوي او څومره بل اصلي اجنډا نه خلک پاتې کیم؟
ګوري د جرګې مهمه برخه غړیتوب ده. کله چې غړي په شفاف ډول راشي، کله چې رهبری په شفاف ډول راشي، په ټوله کې به تصامیم او مشورو ته ډیر درناوی کیږي، د احترام وړ دی. سبا او نن هم په کمیټو کې په اصول باندې بحث شوی دی. سبا به بحث کیږي، بل ورځ به له خورو تر مجالس راغونډو. بحث ډیر طولانی، دلته کوم سیاسي بحث نه کیږي، دلته کوم پټاکونو بحث نه کیږي، د سمتو د قوم بحث نه کیږي. یوازې یو کمپاین کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده، د جنگ د ختمېدو کمپاین ده، د یو د بل د منلو کمپاین ده، او همدارنګه د افغانستان حکومت ته به مشوره ورکول کیږي چې هغه چارچوب او حدودو په مورد کې تر څو طالبانو سره په کوم صلاحیت او په کوم قوت باندې د افغانستان حکومت ولري، تر څو د سولې خبرې پیل سي او په دې کې افغانان خپل ځان وګوري.
ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لوړ پوړی سلاکار ضیاءالحق مرخیل چې ورسره د سولې لوی مشورتي جرګې مرستیالي هم ورپغاړه ده، له دې مننه کوم چې مخکري خبرې وکړلې. د ویل چې د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې د مرستیالي لپاره او همدارنګه د منشتوب لپاره ګڼو کاندیدانو نمونه ثبت کړي دي، همدا شی بعد دوی لپاره رایا چونه او ټاکنه روانه ده. خغلی مرخیل هم در ازویل چې نن هم په اجنډا باندې بحث شوی دی، سبب بیا هم د سولې په مورید باندې بحث کیږي او د خلکو استازي به چې شاوخوا 3200 کسان کیږي د سولې پر اړه باندې د افغانستان د حکومت حدود وټه کی چې بیا به حکومت هم د عملی کولو ژمنه کوي.
د سولې مشورتي
ازادي رادیو ته غوږ یاست. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او شپاړس دقیقې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو راپورونه هم دارنګ په ازادي رادیو دات کام ویب پانه کې هم تاسو کولی شئ چې په ژوندې توګه باندې واوري. نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې په همدې ورځ د ازادي رادیو د دریو خبريالانو سباون کاکړ، عباد الله هننزي او فرشته محرم درانی په شمول نه افغان خبريالان او ګڼ نور ملکيان د کابل په زړه کې په شش درک سیمه کې په وزن مرګ بریټ کې وژل شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي د دوه خبريالانو د وژل کېدو په لومړی تلین کې نن یو پیغام ورکړی دی. هغه په خپل ټوټ کې لیکلی دی چې یو کال مخکې لس افغان ژورنالیستان چې د جګړې د راپورونو په خاطر د باندې وتلي او خبري پوښښي ورکو خپل ژوند له لاسه ورکړ. هغه ویل دي چې د دوی دغه سرخندنې باید وستایل شي او د دوی سرخندنې او قرباني ستایل دي. ښاغلی خلیلزاد ویل دي چې دوی به د بیان د ازادۍ لپاره همدارنګ د ټولو دیموکراتیکو اصول لپاره خپل مبارزې ته ادامه ورکوي. د ازادۍ رادیو او همدارنګ د افغانستان د خبرونو د خوندیتوب د کمیټې په نوښت باندې نن په کابل کې په همدې مورد هم غونډه شوې ده. د وژل شوی خبريالانو یاد غونډه هلته جوړه شوې ده. تر هغه مخکې به د ازادۍ رادیو د خبريال اکرام الله اکرام یو راپور واورو چې د همدغه وژل شوی خبريالانو په اړه باندې جوړ کړی دی.
سباون کاکړ، عباد الله هننزه او محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تربیه چې سباون کاکړ ستاسو درنه
هو ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوب له میدان ورزشي خبرونه چلون کیو. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کیدو څوره زی ورسته ای ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
وویشکلن عباد الله هننزه د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې وو. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو، خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شوی و، خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرېنه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصول و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه چیرې چې تورستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. ډګروال متی الله د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یوه کې هندستان روان کړه بده په مجرد
دی وایي دوی می چې کله هندستان ته استولې نو کله چې په تیارې کې سپارښت ول او تیارې لازمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو، ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي دا یوازی ځواني مرګ کاکړ حنانځي او محرم دورانی نه وچه د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بلابلو رسنیو شپږ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وژل شو. د ځواني مرګ حنانځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وایي چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتېږي.
ای بلوزې بوت کمیشه نن زای می پوشید نو ای بلوزې خدا زیات
دا هغه کمیس ته چې تل به اغوسته لدی کمیس را ډیره مینوا دا هغه هتر دی چې تل به ورنه استفاده کوله څه شی می چې ډیره زوروي هغه د هننزی بیلتون دی هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری وو هغه می بهترین دوست او در ساتون کوي وو دا سکه سو چې هر وخت می د ژوند رازونه ورسره شریکول نه موجودیت ما هر شی به ډیره زوروي
ما احساس ضعیفی میکنم د وجود خود.
دلته د ازادي رادیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شوی خبر اعلان او څوکۍ له هما غسه تشې پرتی دی او مرګونه ګرد پر پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
ازادي رادیو ته غواګ استندولش پګنی منځنی صفه باندې مخبرونه کوم درنګ ازادي رادیو ډاٹ کام باندې هم کولای شي په انلاین توګه باندې زموږه غونه واوري. یو شمیر سوداګر او د لوی موټر چلوونکي وایي د کابل په څلورو دروازو کې د دوی د موټر توقف لکونو افغاني زیان ورنوله. دوی د سیشمې پراس ازادي رادیو ته ویل په دغه موټر کې د چرګان غوخي میوي او نور لمړنی توکي بار دي چې د لارې خارته چې خارته د پرخولو اجازه نه ورکول کې یو ډیر مواد خراب شوې دي. رحمت الله افغان په دې اړه باندې یو ریپورت را لګل. هغه افغان سوداګر چې له تیرو درې ورځو راهیسې موټر د کابل په پلچرخي سیمه کې درول سوي او ښار ته د ننوتلو اجازه نه ورکول کیږي. دغه سړی چې رحمان حمیدی نومیږي ازادي راډیو ته وویل په لسکونو موټرو کې د چرغوخې بار دي او درول سوي دي. دی وایي که اجازه ور نه کړل سي د غوخې بټولې خصوصي
ترا یخچالی مربوط ما است، گوشت ترانزیت است، امروز روز سوم است، شاید چهار روز. مشکل اقتصادی از یک طرف، مشکل گوشت اگر از یک هفته بیشتر در داخل یخچال بانه باز قبول نمیکنه تاجر. گوشت مرغ است، ده موتر از شرکت ما خراب شده. امیال
یو شمیر موټر چلوونکي هم ورته ستونزو ته اشاره کوي. دو تنو موټر چلوونکو عباسین او رحمان گل ازادي رادیو ته وویل
کیلا بار کدی حرکت دې څه پته نه لګي دوه ورځې ملغه کې تیرې کړې بس اجازه چې نه ټول مال خراب دی وسنه خراب دی نیم خو ختم دی بګي.
جلال آباد تربوز دو روز میشه آبی عالم سرنوشت شمالونی اون موتور امرو باری سال برش میگم که تربوز از خراب است کسی اجازه نمیده. تقریبا یک کم تاوان بکنه 70000 80000 افغانی ما خساره بی.
په کابل کې د سولې د مشروطې لوی جرګې له عمله کابل ښار ته پتلون کو څلور دروازو کې په سلګونه بار وړون کې موټر درول سوي. دغه موټر چلون کې وای د ډوډۍ خوړلو لپاره کافی پیسې هم ورسره نسته، بس د ګېډې مړولو لپاره یو څه خوري او د شپې له خوا هم په موټرو کې ویده کیږي. موټروان محمد اګل او نادر ازادي راډیو ته وویل
هوټل خو کې شوبري په 500 روپۍ د هوټل میګراز بستر او ازنان او چای 500 روپۍ ته میګره ولهم چې خودم کچالو مچالو را پخته میکروم د بین موټر میخوره
بس دې کې تیرو بس ډرایورانو سره دیګ میکشته بس یا کچالو پاخه کې.
نه یوازې د کابل په دروازه کې د موټرو درول سوداګر او مشروانانو ته ستونزې پیدا کړې، بلکې د کابل ښار دوکانداران هم ورته ستونزې لري. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه سو. له دې ټولو سره سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د کابل ښار په څلورو دروازو کې د لوی جرګې د جوړېدا په پلمه د موټرو درول خصوصي سکتور او سوداګرو ته زیان اړولی. د دغې خونې مرستیال توفیق داوري ازادي راډیو ته وویل هغه وایي د کابل په دروازه کې د دغو موټرو درول خصوصي سکتور او افغانستان خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. له دې وړاندې هم ځینو افغان سوداګرو د نامنیو ترانزیټي ستونزو او له ګاونډیو هیوادونو سره د یو لړ سیاسي مشکلاتو له امله زیات زیان لیدلی و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح
ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو ته غواګاست. پاکستان نن شاوخوا شپېته هندیان خوشی کړل. پر خوش شوو کې 55 کب نیونکي وو. د راپور له مخې دا کب نیونکي د پاکستان په اوبو کې په ناقانونه توګه د کب نیولو په خاطر نیول شوي وو. ملالۍ بشیر په دې اړه باندې ریپورت جوړ کړی.
پاکستان د دوشنبه په ورځ شپېته هندي وګړي له زندانه راخوشي کړل. د راپور له مخې 55 کسان یې کب نیونکي وو چې له وهګه پولې څخه هندوستان ته انتقال کړای شول. مسؤلینو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل چې له هغه ځایه به خپل کورو ته ولېږل سي. د راپور له مخې دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې پاکستان وایي په غیر قانوني توګه یې د دې هېواد په اوبو کې کبان نیول. یو راخوشې سوی بندي مشرف علي وایي دی خوشاله دی چې بیرته خپل کور ته ځي.
دا ښه احساس دی چې بیرته کور ته ځم. خوشاله یم چې له خپلې مور، خور، ورور او وراره سره به بیرته وینم.
وروسته له هغه چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوه ځانمرګ برید کې 26 ملیشیا پولیس ووژل سول، د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتو سخت دریځو واخیست. د فبروري په 18 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ډیر ترنګلی سو، کله چې د راپور له مخې هندوستان په پاکستان کې د سخت دریځو پر یوه روزنیز مرکز هوایي حملې وکړې. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندې پاتې وي.
ازادي رادیو ته غواګیسته دولس شپږنۍ منځنۍ څپه باندې موږ خپرونې کوو. د سهار لوو د ماښام تر وو او بیا د ماښام لوو بجو به چې نیم ساعت بعد کېږي د امریکا غږ آشنا رادیو په همدغو څپو باندې خپرونې وکړي.
ستاسو له پیغامونو
زده نه بنایم د کونړ ولایت څخه د ازادي رادو د پیغام خبرونه د خپل پیغام وړاندې کوم. د دې په کونړ ولایت کې د پیجو لسخلي په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مازن کې سره شخړه ده. هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بیچارهګان کړي په سرکلي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بیواز خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوي سرتور سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره. نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم. شهزاده نابینه یم.
زه عبدالعزیز خاطری زی تاسو ته دا پیغام فرزم چې د روژې مبارکې د میاشتې په را رسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو او دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشترانو سره تاسو خولت وکړي چې ګرد خلک غریبانو مسکینان دي باید چې تاسې ونهسي چې ګرد درته څخه ازار چې ګرد باید چې درڅخه خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د افغان بسیم د اس ام اس اتساواتلس لاري د زینو اوریدونکو لاندې کلی پیغامونه تاسو ته وایم. بصیر هیلمن لکابل لیکلی در شهیدان و شوی خبر اعلان و غم زموږ د ټولو غم دی او کورنۍ ته صبر غواړم. قاسم زواک له هیلمن لیکلی د ازادي رادیو درې خبر اعلان شهادت دی خدای قبول کړي او موږ ډیر خوشحاله یو. مختار له تکانی لیکلی د ازادي رادیو درې خبر اعلان هم درنګ د نورو خبر اعلان لمړی تلین تسلیت وړاندې کوم. شفی جان زدران د نادر شاه کوټ لسوالی څخه بیا د سولې په اړه لیکلی د ولسترګي دی جرګې ته دی خو د افغانانو نفاق د سولې لمړی خند دی. برات خان هم د اسحاق برات خان هم له هلمند لیکلی دی لوی جرګي د سولې لپاره خبر مختګ دی چې طالبانو باید پکې ګډون کړی وای. او صفی الله له کابل هم د سولې د جرګي دایره دلو ملاتړ کړی دی.